سلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2013 کال د مارچ د میاشتې لومړۍ نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درې بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره هفتوار پروګرام روښانه مستقبل لرو. اول خبرونه له نجیب عامر اورو.
السلام علیکم. پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. پاکستان وایي دوی د ترهګرۍ تمویلونکي سار لیست کې نه دي شامل کړل شوي. اسلام آباد د افغان حکومت لخوا طالبانو ته د سولې د وړاندیز هرکلی کړی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ملت ته مهمه وینا کوي. بشپړ خبرونه. پاکستان هغه رپورټونه ناسم بللي چې ګواکې دوی د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو د سار لیست کې شامل شوي دي. پرون د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې هیواد باید د سار په خړ لیست کې شامل شي.
یہ سٹیٹمنٹ کہ ہم گرے میں آگئے ہیں اور اب بلیک میں چلے جائیں گے یہ بالکل غلط
دی. وای دا خبره چې موږ په خړ لیست کې وو او اوس به په تور لیست کې ور شامل شو بالکل غلطه ده. خو دا سمه ده چې موږ به په جون کې یقینا په خړ لیست کې ور شامل شو.
د فینانشل ایکشن ټاسک فورس په ګری لیست کې د عراق، یمن او شام په ګډون د ځینو نورو هیوادونو نمونه دي. دا هغه هیوادونه دي چې پکې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ د معاونت د مخنیوي په برخه کې یو لړ ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې دي. پرون ناوخته په کوټه کې د ملیشیا او لیوي ځواکونو یو کیمپ ته نږدې چاودنه شوې چې پکې څلور سرتیري وژل شوي او اووه ژوبل دي. پولیس چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د کوټې په نوسار سیمه کې پلټنیز عملیات کول چې د برید ښکار شول. د دې حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. بلخوا د واکمن ائتلاف اکثریتي ګوند مسلم لیگ نون د اسمبلۍ غړی امیر رند وایي د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کوي.
دیوائی
حالات په ټول ملک کې خراب دي، یوازې په بلوچستان کې خراب نه دي. په خیبر پختونخوا او سند کې هم داسې حملې کیږي. خو موږ دا هڅه کوو چې کوټه ښار ته تلونکي لارې وڅارو، هلته زیات سرتیری ځای پر ځای کړو، نو له دې سره به د ډیرو حملو مخنیوی وشي.
یاد دی وی چې هم پرون د کوټې ښار په سمنګلی سرک د یو پولیس افیسر په موټر بمی برید شو چې پکې دوه پولیس والا وژل شو. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوه د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز ستاینه کړې. ناصر جنجوه تیر مخام په اسلام آباد کې د ولسمشر اشرف غنی له ځانګړي سلاکار او په پاکستان کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زخیلوال سره د خبرو پر مهال وویل چې پاکستان دې ته چمتو دی چې د سولې په برخه کې تر خپل وسه اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان ولسمشر پرون په کابل کې د کابل پروسې د غونډې پر مهال طالبانو ته لوار د مخه شرایطو پرته د سولې وړاندیز وکړ. ولسمشر غنی د خبر هم وکړه چې له پاکستان سره خبرو ته چمتو دی او غواړي چې تیر هیر او نوې باب پیل شي. طالبانو د افغانستان د ولسمشر لخوا د سولې د خبرو د وړاندیز تود هرکلی نه دی کړی. افغان چارواکو نن ویل کوم جرمنی ته به چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ کې د طالبانو د بم جوړونې په یو مرکز کې نیول شوی کابل ته لیږدولی دی. د هلمند ولایت د ملي امنیت د ریاست د منابعو د معلوماتو له مخې یو جرمنی ته به د دغه ولایت د ګریش ولسوالۍ د حیدر آباد کلي کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی. په دې اړه راپورونه وایي دغه جرمنی تبه د طالبانو د بم جوړونې په یو مرکز کې چې په یو کور کې فعال و نیول شوی دی. په کابل کې د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلینو مشال لډیو ته وویل نیول شوی تن تر اوسه دوی ته په رسمي توګه نه دی سپارل شوی او که ور وسپارل شي په اړه به یې معلومات له خلکو سره شریک کړي. د اروزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت او کندهار ترمنځ د لوی لارې په سر هغه مسافر چې دوه ورځې مخکې طالبانو له موټر ښکته کړي ول او له ځانه سره بیولي وو تېره ورځې نه تنه راخوشي شوي او پاتې نورې لا هم د طالبانو په بان کې دي. د اروزګان د امنیت قوماندانۍ د امنیت عامر سمنوال عبدالقوي عمری نن مشال رډیو ته ویل دغه نهه کسه تېره ورځ د قومي مخورو په منځګړیتوب راخوشي شوي خو لا هم ګڼ نور د طالبانو په واک کې دي. عمری وایي د مسافرو دغه ډله د کندهار روان د سبزل په سیمه کې د مولوي عزت الله په نوم د طالبانو د ځایي قوماندان لخوا تښتول شوي. د امنیت عامر وایي راخوشي شوي کسان ټول ملکیان دي او د پاتې نورو د راخوشي کېدو هڅې هم روانې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د روسي د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیواد به د شامی ولسمشر د حکومت ملاتړ جاری ساتي چې د په خبره د ترهګرو خطر ته ماتې ورکړي. لاوروف دغه څرګندونې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په داسې وخت کې کړي چې په نړیواله کچه د شام د هغو پوځي عملیاتو پر ضد غږ پورته شوی چې په تیرو شاوخوا لسو ورځو کې له دمشق سره نږدې په سلګونو کسان وژلي. د دمشق په مضافاتو کې مشرقي غوطه سیمه له هغو یوه ده چې د خونړیو هوا بریدونو ښکار شوې ده. په دې عملیاتو کې اسد د روس سفارتي او پوځي ملاتړ لري. د لاوروف څرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې غربي هیوادونو پر روس ټینګار کړی چې پر اسد د خپل اثر په کارولو سره د یوې میاشتې لپاره په ټول ملک کې ډزبندۍ رامنځته کړي، او د دې ډزبندۍ غوښتنه د ملګرو ملتونو شورا په هغه قرارداد کې هم شوې چې روسیې ملاتړ کوي. په پام کې دا چې نن د روسیې ولسمشر په مسکو کې ملت توینه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیا کې د راتلونکو صدارتي ټول ټاکنو لپاره له درې اونیو څخه کم وخت پاتې دی. په دغو انتخاباتو کې ولادیمیر پوتین هم کاندید دی، او زیات امکان دا دی چې نوموړی به په څلورم ځل هم واک ته ورسیږي. پرون د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو سره د خبرو پر مهال په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه چې ښاغلی پوتین به په خپله وینا کې کوم موضوعات څېړي. نوموړي وویل په عمومي ډول په داسې ویناوو کې په پراخه کچه پر مسایلو خبرې کیږي. پوتین هر کال په دودیزه ډول د خلکو په مخ کې راڅرګندېږي. په دې ډول غونډو کې له نوموړي څخه پوښتنې هم کیږي چې دی ځوابونه وایي. دا به څوارلسم ځل وي چې پوتین داسې یوې غونډې ته وینا کوي. د پاکستان سپر لیگ په نهم میچ کې بیګا کوټه ګلیډیټرز اسلام آباد یونایټډ ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. پرون د شارجه په نړیوال میدان کې کوټه لوبډلې د اسلام آباد لخوا د 115 رنزونو هدف په 13 اوور کې پوره کړ. د کوټې کیون پیټرسن په 9 بالونو 8 رنزونه جوړ کړل. د پاکستان سپر لیگ لسم میچ نن په یاد میدان کې د پېښور په وخت 9 بجې د کوټې او پېښور زلمی ترمنځ دی. ته تر دې ګړې د مشال رادیو خبر.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته واورول. په خبرونه کې به واوره پاکستان هغه خبرونه ناسم بللی چې ګواکې دغه هیواد به د ترهګرۍ مرسته کوونکو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړل شي. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان ویل چې البته په جون کې به د مالي چارو د سر ادارې په خړ لیست کې به شامل کړل شي. په کوټه کې په امنیتي ځواکونو د روستو بریدونو حال درکو. په پاکستان کې د تیلو او ګیس انتظام ادارې د پټرولیم او په قیمتونو کې زیاتوالی راوستي. عام ولس څه نظر لري؟
سره تیل لګم ګران شنو کرایګان سره چې کوم نه سیو کیږي، او ارزان شنو بیا چې کوم نه هغه شان کرایګان سره نه کمی دي څنګه چې په زیاتې دي کرایګان دي. زمونږ چې سکه تنخواه نه زمونږ زمونږ په دغه کرایګان راټول کیږي.
په جنوبی وزیرستان کې د ملیشیا او نو برتی شو سرتیرو پاسینګ اوټ پرېټ شوی دی.
میرا درمیش ٹریننگ وکا ان شاء اللہ دمل کا پورا میرا جہانگیر جی ہاں اور وطلی دمل کا پورا دمل سے سخت خدمات شروع بندے ان شاء اللہ میرا دمل خدمات کا
اونیس پروگرام روخانہ مستقبل کے درتا پا فرانس کے در لوڑ از دکڑو حال درکو
اکثر در فرانس یونیورسٹیاں او در یورپ یونیورسٹیاں او تبو ویب سائٹ نو تبو اتلا لم ماہی ویب سائٹ نو ما کس لائی کر ما کمیونیکیشن کو ای میل کو تھرو باندھی نو بس چانس ملا شو بیا زدل تکرا لم ماسٹر تم
لمشال ریڈیو سره پاتشه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان بلی د ترګرې د تمویلونکو هیوادونو په تور لیست کې د هغه هیواد د شاملولو خبرونه ناسم دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د جون په میاشت کې به پاکستان د ترګرې د تمویلونکو هیوادونو د سر په خړ لیست کې شامل شي. د ناقانونو او تورو پیسو د کنټرول او سر نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس مشال ریډیو ته په استولي برېښنالیک کې ویلي پاکستان لا په هیڅ لیست کې د شامل. پامیر ساحل معلومات لري.
د پاکستان حکومت او د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس هغه رپورټونه ناسم بللي چې ګواکې پاکستان د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو د څار په تور لیست کې شامل شوی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبري غونډې ته البته دا وویل چې هیواد باید څار په خړ لیست کې شامل شي.
یہ سٹیټمنٹ کې هم گرے میں آ گئے ہیں اور اب بلیک میں چلے جائیں گے یہ بالکل غلط
دی. وای دا خبره چې موږ په خړ لیست کې وو او اوس به په تور لیست کې ور شامل شو بالکل غلطه ده. خو دا سم ده چې موږ به په جون کې یقینا په خړ لیست کې ور شامل شو.
میں یقینا ہم جون میں آ جائیں گے.
ډاکټر فیصل زیاته کړه چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې سره تر خبرو او پر کاري پلان تر سلا کېدو وروسته به پاکستان په خړ نوملړ کې ور شامل شي. فینانشل اکشن ټاسک فورس مشال راډو ته په بریښلیک کې دوه دوسیې استولې دي چې پکې د تور او د خړ لیست د هیوادونو نمونه دي. د ادارې په خپل خط کې ویلي چې غړي هیوادونه دا واک لري چې تر څار لاندې د یوه هیواد نوم په ډاګه کړي. فینانشل اکشن ټاسک فورس 8 غړي لري. ادارې د پاکستان په اړه د پوښتنې په ځواب کې زیاته کړې چې دوی لیستونه خپروي او که د یوه هیواد نوم په نوملړ کې نه وي نو معنا یې دا ده چې هغه د څار په هیڅ نوملړ کې شامل نه دی. تر دې مخکې یو شمیر پاکستاني او نړیوالو رسنیو د فبروري پر 28 د فینانشل اکشن ټاسک فورس تر غونډې وروسته د چارواکو په حواله ویلي ول چې پاکستان د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو د څار په لیست کې شامل شوی دی. د یادې ادارې په تور لیست کې یوازې ایران او شمالي کوریا شامل دي. د دې هیوادونو مالی سرچینې او راکړه ورکړه څارل کیږي او هلته نړیواله پانګونه او کاروبارونه له یو شمیر خنډونو او بندیزونو سره مخامخېږي. په خړ لیست کې د ایتوپیا، سربیا، سریلانکا، عراق، یمن او د شام په ګډون د ځینو نورو هیوادونو نمونه دي. فینانشل اکشن ټاسک فورس د فبروري پر 28 په بیان کې ویلي دا هغه هیوادونه دي چې پکې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي په برخه کې یو لړ ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې دي، نو ځکه یې له یادې ادارې سره تر خبرو وروسته د دې نیمګړتیاوو د ختمولو لپاره یو اکشن یا کاري پلان جوړ کړی دی. د څار په تور لیست کې د پاکستان د شاملولو غوښتنه امریکا کړې وه. برتانیې، جرمني او فرانسې د واشنگتن د دې اقدام ملاتړ کړی و. اسلام آباد هغه مهال ویلي ول چې په نوملړ کې شاملېدل به یې اقتصاد زیانمن کړي.
دا و پامیر ساحل. پرون په کوټه کې امنیتي ځواکونو په دوه جدا جدا بریدونو کې شپږ سرتېري وژل او ژوبل شول. لومړی برید په سمنګلی سړک د ایس پی حمید الله دسته په موټر شو چې پکې دوه پولیسانو وژل شو. د دغه حمله ذمہواري وسلوالو طالبانو منله. وروسته ماښام مهال د ملیشیا او لوی ځواک له کیمپ سره نیسي په حمله کې څلور سرتېري وژل او شپږ ژوبل شول. د بلوچستان د اسمبلی حکومتي او اپوزیشن ډلو مخکښان وایي په ښار کې په امنیتي سرتېرو بریدونه زیات شوي دي. دوی وایي د حملو د مخنیوي لپاره لا زیات وسایلو ته ضرورت لري. پامیر ساحل له تفصیل سره.
د چهارشنبه پر ورځ په کوټه کې پر امنیتي ځواکونو دوه بریدونه وشول. لومړی برید پر سونګلی سړک د پولیس افسر حمید الله دستی پر گاډي وشو چې پکې دوه پولیسان ووژل شول. تر دې وروسته ماښام مهال امنیتي ځواکونو په نوسار سیمه کې پلټنیز عملیات کول چې د ملیشیا او لیوی ځواک له یو کیمپ سره نږدې د حمله ښکار شول. په دې پیښه کې څلور سرتېري ووژل او ژوبل شول. په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي عبدالرحیم زیارتوال تیر ماښام مشال راډیو ته وویل په تیرو څو میاشتو کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. له دمې پوښتنه وکړه چې پر امنیتي سرتېرو د بریدونو د مخنیوي لپاره حکومت څه کړي دي. د ویل صوبایي حکومت په بجټ کې 2 ارب روپۍ د کوټې ښار د امنیت لپاره بیلې کړې وي او پلان یې دا و چې په ښار کې به هر ځای کیمرې ولګوي، خو دا کار نه دی شوی.
کوټه کې چې د پولیس او د نورو فورسز باندې کومې حملې روانې دي، دا دوی درې میاشتې کې په دې کې اضافه موسوله، خو بنیادي تور باندې خبره دا ده چې موږ په یو داسې خطه کې اوسېږو چې دا خطه په بله معنا جنګزده خطه ده. 2 ارب روپۍ موږ د دې لپاره ایښي وې چې موږ کوټه ښار کیمره بند کړو، نو کیمره بند ښار کې به بیا د دې واقعاتو ښه تعقب هم کېدلی شو. د کیمرو کار دا ډېر ټیکنیکل شی دی، په دې معنا بار بار دغه ته ورکړل شو اډورټایزمنټ د دې وسو ټنډرینګ دپاره لاړی، خو د ټیکنیکل دغه له وجې د خبر بیرته راوګرځېدلی په دې کې ډېر وخت تیر شوی دی.
په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی وای په بلوچستان کې د حملو د زیاتېدو لامل دا دی چې چین پاکستان اقتصادي لار له هغې صوبې تیریږي او هلته پر گوادر بندر کار روان دی.
دا روانه د بلوچستان شیفی په حواله باندې، د ګوادر په حواله باندې او د یو بین الاقوامي قوتونو د خپل طاقت ازمایي کې دغه په حواله باندې بلوچستان دغه په ضد کې دی. او ظاهره خبره ده چې سکوتي ادارو خلک او فورسز دوی نشانه کوي، ځکه چې هغه سره او د تمام ګیم خارجي ګیمونه چې وي یا بین الاقوامي ګیمونه چې وي هغه فورسز ناکامه کوي او فورسز دغه سره جنګیږي او د هغو مخنیوی کوي، نو ځکه د دوی برای راست جنگ او حمله دا پر فورسز باندې زیات وي.
د واکمن ائتلاف اکثریتی ګوند مسلم لیگ نون لخوا د اسمبلی غړی میر امیر رند وایي د امنیت وضع په ټول پاکستان کې خراب ده او یوازې بلوچستان یا کوټه نه دي چې پکې حمله کیږي. دی وایي حالات په ټول ملک کې خراب دي، یوازې په بلوچستان کې خراب نه دي، په خیبر پختونخوا او سند کې هم داسې حملې کیږي. خو موږ دا هڅه کوو چې کوټه ښار ته تلونکي لارې وڅارو، هلته زیات سرتیری ځای پر ځای کړو، نو له دې سره به د ډیرو حملو مخنیوی وشي. رین زیاتوی چې د امنیت په لړ کې د اقداماتو ذمہواری پر وفاقي حکومت هم ده، ځکه چې په هغه صوبه کې د افسي ځواک واک له اسلام آباد سره دی. د بلوچستان اسمبلی د حکومتي او اپوزیشن دواړو ډلو مخکخان زیاتوی چې د امنیت ښه کولو لپاره زیاتو وسایلو او پیسو ته اړتیا لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې په سیمه ییزو هیوادونو زیاته توجه ورکولو لپاره د خارجه پالیسي له بیا سره جاج اخستو پر ځ خبرې کړي. د پاکستان له لوري سیمه ییزو هیوادونو سره اړیکو کې ګرم شو جوشي په نظر راځي او کارپوهان هم وایي چې پاکستان په موجوده حالاتو کې نورو ائتلافونو سره خپل منځي روابط ساتل غواړي. تفصیل له ګلیا زورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د سلامتیا کمیټې غونډه د نهه په ورځ وشوه. په غونډه کې د درې واړو فوجونو مشرانو، د بهرنیو چارو وزیر، د کورونو چارو وزیر، د دفاع چارو وزیر او نورو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړ. په غونډه کې د سیمه ییزو هیوادونو سره د اړیکو او نړیوالو حالاتو تفصیلي جاج واخیستل شو. د راډیو پاکستان په وینا د سلامتیا کمیټې ګډونوال په دې صلاح شول چې په سیمه ییزو هیوادونو به زیاتره توجه ورکوي او په دې لړ کې د بهرنیو چارو پالیسۍ ته د نظر رسانۍ ضرورت دی. په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر روسته خپل سفر په اړه بریفینګ هم ورکړ. په اسلام آباد کې پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې دي، نو ځکه پاکستان خپل ځان لپاره نورې لارې لټوي.
پاکستان داسې ګامونه اخلي چې راتلونکي درې میاشتې بعد هغوی ته جواب پیش کړي چې موږ دا ګامونه اخیستي دي، اوس د دې نه موږ کړي چې بیا مې تور لیس لاړم. نو نه خبره ده، ګرانه خبره ده، امریکا سره اړیکې ډېرې ښه نه دي. پاکستان هم ځان له لاره ګوري. خبره هغه کار به کوي چې د پاکستان خپل انتلس
د پخوانی سفیر ایاز وزیر په خبره پاکستان به هر هغه ګام پورته کوي چې خپلې ګټې پکې ویني. بیا په پیښور کې د سیمه ییزو چارو پوه او خبریال عقیل یوسفزی وایي چې په هیواد کې دننه لیبرال قوتونه له ډېر مودې راهیسې په خارجه پالیسۍ نیوکې کولې.
دا د پاکستان د مفاداتو، خاص کر سیمه ییز مفادات چې دي، د هغې ترجمانه نه ده. اوس د نوی کوم ډیولپمنټ چې روان دی، بالکل د پاکستان چې کوم پاور کاریډور دی، په هغې کې په دغه ایشوز باندې خبرې باندې، خاص کر د چاینا او د روس د نوي کردار نه بعد، بیا د تاپی د کوم پروجیکټ بیا چې دی د کاریډور، د پاک چاینا کاریډور چې کوم دی، د هغې چې کوم امکانات دي، نو ښکاري داسې چې د پاکستان دغه خارجه پالیسي کومه چې دوی د پنځو نه چلوله، دا نور اگزیسټنګ پوزیشن کې نه ده، بلکې په دې کې چینج شې دي، هغه به دوی راولي، ځکه چې دا د پاکستان ضرورت دی.
د کاربن په وینا په دې رستو کې روسته د پاکستاني چارواکو سفرونه سرګندوي چې نړۍ ته د طاقتورو هیوادونو په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې د پام وړ بدلون په سترګو کېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي وایي په راتلونکو عامو انتخاباتو کې دی د خیبر پښتونخوا په دیر ضلع کې د ښځو رایې اچونه باوري کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دیر استو بلدیاتي او عامو ټاکنو کې ښځو ته د رایې اچونې اجازت نه ورکړل شوی. په دیر کې د ځینو سیاسي ګوندونو غړي وایي د ښځو پرمختګ غواړي او د هغوی رایې اچونې یقیني کولو لپاره هڅې کوي. تفصیل د انیس اجمل په رپورټ کې دی.
د خیبر پختونخوا په دیر ضلع کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي وایي په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو رای اچونه یقیني کړل شي. تیر کال په ډیسمبر کې هم د ښځو حقونو قومي کمیشن د دیر په زمینی بلدیاتي ټاکنو کې د ښځو په ووټ نه اچولو اندېښنه ښودلې وه. له انتخاباتي کمیشن یې د دغو ټاکنو د ناقانونه ګرځولو غوښتنه کړې وه. په دیر کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي شاد بیگم وایي د ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو په صلاح په دیر کې ښځې د ووټ لا چولو منی کیږي.
کومې پارټیانو چې ونه ته ترقی پسند وایي او کومې پارټیانو ته چې خلک وایي چې دی لکه ترقی پسند نه دي، یو انتها پسند غونډه سوچ لري د ښځو حواله سره، صرف هغه مخالف دي. نو زما په خیال دا سوچ ځکه دی چې د دیر په تاریخ کې تر ننه پورې ایون د ترقی یافته چې کومې سیاسي پارټیانې دي او د دې لیډرشپ ایون د ښځو په لاس کې دی، هغوی هم څه داسې اقدامات نه دي کړي، بلکې الټه هغه همیشه د داسې معاهدو ملګري پاتې شوي دي چې هغوی هغه کلتور مخغمیز کوم کلتور دی هغه هغوی سپورټ کړی دی، او د ښځو سیاسي چې کوم شرکت دی د هغو خلاف هغوی ډېر کارونه کړي دي. دا اوورآل چې کوم مایند سیټ دی نو هغه په دې پولیټیکل پارټیانو باندې محاوي دي. دوی نه غواړي چې لکه دوی د چینج لپاره د نعره ولګوي او د خپل خلک کنوینس کړي.
دا چې په دیر کې د ښځو د رایې اچونې لپاره سیاسي ګوندونه څه کوي، د عوامي نېشنل ګوند غړي عتیق خان وایي له دې را سینیټر زایده خان هم د عوامي نېشنل ګوند غړي ده او دوی په سیمه کې د ښځو د ووټونو شرا زیاتولو لپاره ډېرې هڅې کوي.
په دیر کې لکه زمونږ نېشنلیست عوامي نېشنل پارټي چې دنو دا لکه هغه شانته سریت کې نه ده، نو موږ خو به وکړو خو بهر حال زموږ خلاف واسم دا پرافیګنډا ده چې دی داسې دي دی داسې دي که نه، خو موږ دا ځل کوشش یو دا شروع دی چې موږ میجر پارټي چې کوم چې پی ټی آی ده او دغه ده د جماعت اسلامي ده، دی زمونږ سره لکه یو ځای یو کوشش د الیکشن نه مخکې چې الیکشن نه مخکې شروع کړي او موږ مشترکه ور دا خبره وکړو چې په هر کلي کې به موږ لکه پولنګ سټیشن کې به د ښځو بوت ځان لږ جوړو او کلی کلی کې به ګرځو، نو یوازې به په موږ باندې بلیم نه لګي او دوی به هم را سره وي، نو بیا به خامخا 20-25% پورې به بیا ځي.
په دیر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي بشیر خان وایي د ګوند نارې هم بدلون دی، نو د ښځو د پرمختګ په برخه کې مثبته تبدیلی غواړي.
څنګه د پارټي موقف د بارم دغه دی زمونږ خو هغه پارټي ده چې دغه غونې مشهوره شوې ده چېره دی کې زمونږ په جلسو کې زنانه د ټولو نه زیاتې راځي، نو مونږ دلته کې دا کوشش کوو چې دلته کې بالکل هغوی په الیکشن کې سم واخلي او د دې دلته کې چې کلم دوی کې ناصري دي نو د دوی سره بالکل د دې انساني هم جوړه شوې ذاتي طور زما دا سوچ جوړ دی چې دلته دې د زنانه ووټ کېږي او د زنانه دپاره د ځان له پولنګ سټیشن دا یوه خبره دلته ده چې پولنګ سټیشن دې ځان لي.
بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پیښور د سانګي ویان سهیل احمد وای د ترمیمی قانون 2013 تر مخه چې په کومه حلقه کې د خصو وټونه تر 100% کم وي هغه به ناقانونه ګرځول کیږي.
باقاعدہ قانون سازی شوی دا الیکشن ایکٹ 2017 چې کوم پاس شوی دی پارلیمنٹ نا، باقاعدہ هغه کې یو آرٹیکل دی چې کوم یعنی مطلب پولنگ سٹیشن یا کنسٹیچوئنسی کې د 10% نه کم ووټ پول شي نو هغه نتائج چې دي هغه کله د ډکلیئر کیږي لکه هغه به ریزلټ نه اناؤنس کیږي.
د 2013 کال په عمومي انتخاباتو کې هم په دیر سیمه کې خصي د ووټ اچولو نامه نکړل شوی وي چې وروسته بیا الیکشن کمیشن یې نتیجې منسوخې کړې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د پاکستان د تیلو او د ګیس انتظام ادارې اوګرا د پټرولو ډیزل او خاورو تیلو بې لوړې کړې دي. پرون مازیګر اوګرا په بیان کې ویل دا بې به د مارچ له لومړۍ نیټې څخه د میاشتې تر پای پورې عملي وي. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د پاکستان د تیلو او ګیس د انتظام ادارې اوګرا تیر ماښام په بیان کې ویلي چې سر لننه به په هغه هیواد کې د یو لیټر پټرولو بیا 80 روپۍ وي. په فبروري کې د یو لیټر پټرولو بیا 4.5 روپۍ وه. د پاکستان حکومت دا اقدام پر داسې وخت کړی دی چې په پنجاب کې د ګاډو د ګیسو یا سی این جی سټیشنونو ته د ځایي ګیس ورکړه درول شوې چې له کبله یې د پټرولو او ډیزلو غوښتنه یا تقاضا زیاته شوې او د شنونکو په وینا په مارچ کې د تیلو د بیو لوړېدل به پر ولس مستقیم اغیز ولري. اوګرا په بیان کې د مارچ لپاره د ډیزلو بیا هم لوړه کړي چې په دې ډول به د یو لیټر ډیزلو بیا 90 روپۍ ته ورسي. د ادارې د یو لیټر خاورو تیلو بیا 6 روپۍ زیاته کړي چې اوس یې نرخ 6.5 روپۍ ته ختلی دی. په پاکستان کې د اقتصادي چارو شنونکي وایي حکومت له 4 میاشتو راهیسې د تیلو بیې ځکه لوړوي چې د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت کم شوی او د پاکستان نړیوال سوداګریز تاوان یا خساره زیاته شوې ده. د مالی او اقتصادي چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم مشاور مفتاح اسماعیل په فبروري کې رسنیو ته ویلي ول چې د هند، بنگلاديش او ترکیې پرتله په پاکستان کې لا هم د تیلو بیې ټیټې دي. خو شنونکي وایي د تیلو بیو له لوړېدو سره د ترانسپورټ لګښتونه هم زیاتېږي چې د ورځني استعمال د شاوخوا ټولو شیانو د بیو د لوړېدو دوو گرانی لامل کیږي.
په پاکستان کې د پټرولیم او ډیزل او خاورو تیلو بیې زیاتې شوې دي. په دې اړه عام ولس نظر لري. په پیښور کې مولا یوسو کسانو سره خبرې کړې دي.
معلوم خانیاز پیښور نه تعلق ساتم. د تیلو قیمت سره زمونږ داره چې د معیشت ملک ډېر اثر پرېوځي. بل دارې زمونږ د پبلک ترانسپورټ شو دغه شو نو کرایانې سیوا شي بل دا سټوډنټان شو یا دغه شو نو دې سره وجه اول اشیاء خود نو شیدې کنه هغه ما ډېر فرق راشي چې کرایانو سره لکه مونږ ته خو شه پته نه لګي مونږ سره ګاډي نه دغه نه او کتل سی واشي نو عام مارکیټ دغه ما ډېر اثر پریوزي. اشیاء خود نو شیدې هغه د دې وجه ګران شي که د کلو نه که سبزی نه راځي که فروټ راځي که دغه راځي نو هغه خپل قیمتونه به د هغه نه سیوا کړي. نو هغه عام یو غریب سړي په دسته درس کې ډېر دغه شي لکه هغې ته ډېره مسله شي.
مشکل مونږ ته ډېر زیات دی که نه. مشکل دا دی چې
مشکلات تیل لگم گران شنو کرائے سیوا کی ارزان شنو دیا چکم دینو آشان کرائے گا سر نہ کمی کی سنگ چپا کرائے گا لگم تیل روکی جی نو مطلب گاڑو والا چکم دینو معمولی
خبر پشاور نا دادا تیلو چکم کرے کا نا یو اسٹوڈنٹ ماں او دا تیلو چې کم ریټ وخی جی کنه نو موږ ته لږ نه ډیر مشکلات پیدا دي. اپ دې معنی چې زموږ زیاتر ترانسپورټ یو سپیشال مو سټیټ ازو یا نور سره نوون ترانسپورټ دي او تاسو ته خو به یې نه چې سورن سره سونه مونږ نو هغه موږ هغه چې دې رانی چې سو کو هغه خپل هغه چې پی سي لاري کری ته وکاو او کنه هغه خپل هغه ضرورت یې ته پوره کو چې دا کم دا چې تیلو کم دا ریټ ډیر شي کنه نو دا موږ ملګر نه ډیر اثر لړک.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون په جنوبی وزیرستان کې د نوو برتی شو لویس فورسز پاسینګ آؤٹ پریډ وشو چې ګڼ شمېر کسان پکې موجود ول. په دغه موقع تربیت یافته سرتیرو ویل چې د روزنې پس پوست ملک په امن ساتلو کې ښه کردار لوبوي. د سیمه مشرانو ویل چې د غزوانانو ته سترګې دي چې خاوره په آبادولو کې به رول لوبوي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال اورو.
پرون د پنځم په ورځ د سویلي وزیرستان په ستر پنډغولي واڼه کښې د درې میاشتني تربیت نه د ورځې د نویو برتي شویو 122 لیویس فورس ځوانانو د سوګند پورته کولو او پاسینګ آؤټ پریډ دستورا په درنر سره ولمنځله شوه. په دا موقع موجود د دغي فورس یو تربیت یافته سرتیری رمن ګل د وطن د پاللو او د امن ساتلو په دارنګ اراده جوت کړې.
درې میاشتې ټریننګ وکړه انشاءالله د ملک پوره میږو جنگیږي ها اور وطلی د ملک پوره د ملک څخه خدمت شروع باندې انشاءالله میږو د ملک خدمت کوي دا خور میش په خپل وینه پڼا کوي انشاءالله.
په تقریب کې موجود یو قبایلی مشر اقبال مسعود وویل
او دا پروګرام چې مو وکړ ته ځوانون ډېر زبردست شلای ټریننګ کړای وو یو خور د وطن دی پوره انشاءالله 100% امکان دی دا خور انشاءالله بوداوی دی امیش دی تا ورسترګی دی دی
دچلی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان ہاں داغا لڑک سے پدارنگ وجا گدا
رقم پاسنگ آؤٹ پریڈ وشو او ډیر په فخر سره دا خبر زده کوم چې نن ما د دوی دا کم مظاهره ولیدا دا کم چستی ما ولیدا نو انتهایی امپل شوم او زه دا ایکسپیکټ کوم چې دا ځوانان چې کم دی کمینګ ډیز کې بدام ان شاء الله د ملک لپاره زمنګ ساوت وزیرستان لپاره دا به خپل ډیوټی نه خپ خوبی انجام کوي دوی به جنوبی وزیرستان په امن کې به یو مین رول ادا کوي. د خیر سره
د دستورې په ورستون کې د دستورې ستر ملما بریګیډ ډیر عامر صدیق د تربیت په دوران کې و تلیو سرتیر یو تا تعریفي شلډونه ور وسپارل. سیلاب مسعود مشال ریډیو وانه سویلی وزیرستان.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د مشال ریډیو خبرونې تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپښین درې نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له نجیب عامر اورو.
پاکستان هغه رپورټونه ناسم بللی چې ګواکې دوی د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو د سار لیست کې شامل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل وایي د خبره چې دوی په خړ لیست کې وو او اوس په پتور کې ور شامل شي بالکل غلطه ده. په کوټه کې د ملیشیا او لیوی ځواکونو یو کیمپ ته نږدې پرون چاودنه شوې چې پکې څلور سرتیري وژل شوي او وژو بل دي. پولیس چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د کوټې په نوسار سیمه کې پلټنیز عملیات کول چې د برید ښکار شول. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوعه د طالبانو سره د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز ستاینه کړې. ناصر جنجوعه تیر ماښام په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر زخیلوال سره د خبرو پر مهال وویل چې پاکستان دې ته چمتو دی چې د سولې په برخه کې تر خپل وسه سانتیاګو برابر کړي. له پاکستانه په خپل خوخه د افغان کډوالو د ستنیدو بهیر نن پیلېږي. په پیښور کې د افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی مشال لډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ادارې له لوري د کډوالو سره د بیرته ستنیدنې په لړ کې مرستې کیږي. د په خبره د افغانستان حکومت هم پر یو پلان کار کوي او یو شمېر مرستې په نظر کې نیولې دي. د اورزګان ولایت سیمایز امنیتی چارواکي وایي دغه ولایت او کندهار ترمنځ لوی لارې په سر هغه مسافر چې دوه ورځې مخکې طالبانو له موټر اخکته کړی وو له ځان سره یې بولی وو تیره ورځې نه تنه خوشی شوي او پاتې نور له هم د طالبانو په بند کې دي. افغان چارواکو نن وویل کوم جرمنی ته به چې د هلمند ولایت د ګریش په ولسوالۍ کې د طالبانو د بم جوړونې په یو مرکز کې نیول شوی کابل ته لیږدولی. خو په کابل کې د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلینو مشال لډیو ته وویل نیول شوی تن تر اوسه دوی ته په رسمي توګه نه دی سپارل شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیواد به د شامی ولسمشر د حکومت ملاتړ جاری ساتي چې د په خبره ترهګرو خطر ته ماتې ورکړي. او جرمني چارواکي وایي د حکومت پر کمپیوټرونو د ترسره شوې سایبر حملې تحقیقات کوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه لرو. زمونږ همکار اسرار عالم مومند د پاکستان ځینې رسپانې لوستې دي او د مختلفو مقالو مهم ټکي تاسو ته دروړو.
پاکستانی ډان رسپانه لیکي که څه هم په دې هیواد کې د لدرکه کسانو مسله باندې ډېری خبرې کیږي او مخې ته راوړل کیږي، خو د دې باوجود د خلکو په زور لدرکه کېدل لا نور زیات شوي دي. مخکې به اکثره مشکوکا د ریاست ضد بلوڅ وسلوال یا نور داسې کسان لدرکه کېدل، خو اوس دغه دایره بلګ لیکونکو خبریالانو او مدني فعالانو ته غځېدلې. همداراز د ادارې په خبره په تیر وختونو کې به د قبایلي سیمو یا نورو صوبو اکثره وروسته پاتو سیمو څخه د شپې په تیاره کې خلک لادرکه کېدل، خو اوس په رڼا ورځ په ښاري سیمو کې اهم خلک پورته کړل کېږي. د ادارې په خبره په یاد مسله کې د حکومت نه دلچسپي، د لادرکه کسانو په اړه د اوږدو عدالتي اورېدنو او د کمیشنونو یو شمېر غونډو له کبله د لادرکه کسانو ستونزه نه حل کېږي، چې له وجې یې د هغو عناصرو حوصله افزایي کېږي څوک چې په زوره خلک لادرکه کوي او همداراز دوی خپل کار لا نور تیزوي. ملخو اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښارونه یې ډېر زیات ګنده دي. همدارازه کراچۍ د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې ده چېرته چې تر ټولو زیاته ګندګي ده. د ادارې په خبره د پاکستان قومي شهرت ته سخت تاوان رسوي ځکه چې کراچۍ د پاکستان صنعتي مرکز دی. ورځپاڼه لیکي تر ډېره وخته پورې د پنجاب بهاولپور ښار او د پاکستان دارالحکومت اسلام آباد ډېر زیات پاک ګڼل کېدل، خو له وخت تېرېدو سره یوازې د صفایي اعلانات کیږي خو بیا هر څه ورک شي او خلک چې چرته غواړي هلته ګند یا کچره غورځوي. په دې وروستیو کې د هیواد دننه د اوبو په مسله یو عدالتي کمیشن جوړ کړل شو. دې کمیشن په رهایشي سیمو یا نور ځمکه کې د کورونو یا اسپتالونو ګند او صنعتي ملبې پر خښولو د بندیز لګولو غږ وکړ. خو د ورځپاڼې په خبره بدلون به هله راځي چې کله د خلکو په سوچ کې بدلون راشي او هغوی خپل کور کلی او ښار په خپله پاک وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لیبیا له لارې اروپا ته په غیر قانوني ډول رسیدو لپاره د هغو پاکستانیانو کوششونو په اړه یو مقاله خپره کړې چې د روزګار په تکل دا ګام پورته کوي. بلخوا انټرفاکس خبري اژانس ته شنګهای تعاون تنظیم د ترګری ضد سیمه ییزې څانګې د مشر له خولې ویلي د تش په نوم اسلامي دولت وسلوال غواړي چې پاکستان، افغانستان، هند، ایران او منځنۍ اشیا ته خپل نفوذ وغځوي. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې یو غمجنه کورنۍ د یو ټلیفون ګیر چاپیره په بیا بیا هغه پیغام اوري چې ورته درې زره میله لرې نه استول شوی. ورځپاڼه لیکي دغه پیغام د 19 کلن پاکستانی الګ بابر بشیر دی. دغه کورنۍ اندېښنه لري چې ښایي بابر مړ شوی دی. د دوی په فکر هغه چرته په هغو نوي کسانو کې خو نه و شامل چې روانه میاشت له لیبیا نه اټلي ته په غیر قانوني ډول د تللو په وخت د کښتۍ ډوبېدو له امله مړه شول. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې په وژل شو کې اکثره کسان پاکستانیان ول. ورځپاڼه لیکي که څه هم لیبیا په غیر قانوني ډول یورپ ته د تګ لپاره بدنامه دی، په 2018 کال کې خواوشه 1,80,000 پناه غوښتونکو اټلي ته د غیر قانوني تګ لپاره د دغه هیواد لاره استعمال کړې وه. که څه هم مخکې په دوی کې پاکستانیان ډېر کم ول، خو اوس هغه پاکستانی وګړي چې د روزګار په تلاش کې سرګردانه دي د ښه ژوند په تکل دې حد ته هم تلو ته تیار دي. بلخوا انټرفاکس خبري ایجنسۍ د شنګهای تعاون تنظیم د ترګری ضد سیمه ییزې څانګې د مشر یفګینی سیسویف له خولې لیکي چې په روس کې تر بندیز لاندې ډلې آیسل یا تش په نوم اسلامي دولت ملاتړي غواړي چې د ولایت خراسان په نوم ریاست جوړ کړي او افغانستان، ایران، بنګلادیش، پاکستان، هند او منځنۍ ایشیا ته وغځوي. له انټرفاکس سره په خبرو کې یفګینی سیسویف ویل چې د افغانستان حالات ته خاص اندېښنې وړ دي. د دریو زرو په خواوشا کې د یادې ډلې وسلوال چې مخکې په منځني ختیځ کې جنګېدل اوس د هیواد شمالي ولایتونو کې راغونډ شوي دي. د نوموړي په خبره دوی کې 80% بهرنیان دي چې د روس، منځنۍ ایشیا او چین وګړي پکې شامل دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي که طالبان د افغانستان حکومت او اساسي قانون په رسمیت وپیژني او جګړه ودروي نو هغوی د سیاسي ګوند په توګه پیژندل کېدای شي. نوموړي تېره ورځ د کابل بهیر غونډې ته په پرانستون کې وینا کې ویل که طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي او د هیواد آئین ومني نو وروسته د یو سیاسي ګوند په توګه کولی شي چې په اساسي قانون کې د ترمیم لپاره هلې ځلې وکړي. دا لومړی ځل دی چې افغان ولسمشر داسې یو بیان ورکړي. د دې وینا ارزښت څه دی او څه پیغام لري؟ په امیر ساحل د دې پوښتنې جواب راکوي.
افغان ولسمشر د چهارشنبه پر ورځ ویل که طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي، افغان حکومت او اساسي قانون په رسمیت وپیژني او اوربند وکړي نو هغوی به د سیاسي ګوند په توګه وپیژني. اشرف غني د کابل بهیر غونډې ته په پرانستون کې وینا کې وویل په افغانستان کې د سولې لپاره ملي اجماع پیدا کوي او که طالبان له افغان حکومت سره خبرې وکړي نو امکان شته چې په قانوني ډول په آئین یا اساسي قانون کې د ځینو ترمیمونو یا بدلونونو هڅې هم وشي. دا لومړی ځل دی چې افغان ولسمشر طالبان د سیاسي ګوند په توګه د پیژندو او اساسي قانون کې د تعدیل اشاره ورکوي. خو د جرمني په هایډلبرګ پوهنتون کې د سیاسي علومو څېړونکي وحید وطنیار د چهارشنبه پر مازیګر مشال راډیو ته ویل د سیاسي ګوند په توګه د طالبانو د پیژندو خبره نوې ځکه نه ده چې په جګړه ځپلو ټولنو کې دا ډول اقدامات کیږي او دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې بدلون کول اسانه کار نه دی.
که چیرې تاسو د جنګ ځپلو هیوادونو تاریخ ته وګورئ، کوم هیوادونو کې چې سولې بهیر په مخ نیول شوی دی، هلته دغسې وړاندیزونه تقریبا معمول دي. که چیرې د سیاسي علومو له اړخ نه ورته وګوري، طالبان اوس هم سیاسي ګوند غوندې دي، خو البته یو نظامی اړخ زیات تر ده کشیر اغه دی په افغانستان کې د افغانستان د دولت په سیستمو کې شاملېږي او د خپل فعالیتونو ته په مخ وړي دا به ښه کار وي او دوم ټکی چې ولسمشر اشاره ورته کړې ده ښه پیشنهاد دی خو د اساسي قانون تعدیل بهیر خو به تاسو ته معلوم شي هغه پیچیده ده
هلته په کابل کې د سیاسي چارو بل پو اباسین بریال د ولسمشر اشرف غنی وړاندیزونه اغیزناک قبولي او غنی چې کېدای شي دا طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي
د سولې کومه معاهده چې لاسلیک شوه دوی چې څنګه راغلل اوس چې په کوم ډول سیاسي فعالیت کوي او کوم احترام او عزت ورته شته دا د طالبانو دپاره یوه ښه بېلګه کېدای شي چې د ثبوت بڼه لري او دویم مسله دا ده چې هغه فرصتونه چې په نوې طرحه کې دوی ته وړاندې شول په خوا کې په دا شکل باندې نه وو چې دوی ته د سیاسي حزب د جوړېدو د سیاسي فعالیت د بندیانو د دوی د خلاصېدو او حتی په اساسي قانون کې د تعدیلات او خبره د لومړي ځل لپاره مطرح کیږي دا د طالبانو لپاره ډېر مهمه خبره ده دقیقا چې د طالبانو د راتګ نه مخکې خو په قانون کې تغییرات نه راځي خو معنا یې دا ده چې ډېر واضح دوی ته وویل چې وو که تاسو د اساسي قانون په هکله باندې ملاحظات ولرئ اجماع رامنځته شي او تاسو دغه اجماع برخه واوسئ دا تعدیلات هم داسې نه دي چې ناممکن به وي
اباسین بریال زیاتوي چې طالبان اوس د جګړې په ډګر کې هم له فشار سره مخامخ دي نو ځکه هیله شته چې هغوی به خبرو ته حاضر شي او د سولې بهیر به پر مخ ولاړ شي د کابل بهیر په غونډه کې د 25 هیوادونو او ځینو نړیوالو سازمانونو استازو او پلاویو ګډون کړی طالبانو د افغان ولسمشر د وړاندیزونو په اړه لاڅ نه دی ویلي
دا وو پامیر ساحل په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کونو په کونسل کې د وینا په وخت ایران د انصاف وزیر علي رضا اوایی په ملګرو ملتونو او غربي هیوادونو سخت تنقید وکړل چې ګواکې هغوی د انساني حقوقو سرغړونه کوي خو خپل پر اوایی الزامات دي چې په ایران کې د په 1978 کال کې سارنوالو او هغه وخت په زرګونو کسان د تر نظارت لاندې اعدام شوي د مشال ریډیو د انګریزي ژبې څنګه په دې اړه یو رپورت خپور کړی دی چې لنډی سي له نجیب عامر اورو
د ایران د انصاف د وزیر د سرګندونو خلاف په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې یو شمېر خلکو مظاهره کړې او ځینې سفارتکار هم د احتجاج په توګه له تالاره وتلي اروپایي ټولنې د بشري حقونو څخه د سرغړونو په تور پر نوموړي بندیزونه لګولي دي د ایران د انصاف وزیر علي رضا اوایی د فبروري په 20مه د ملګرو ملتونو د حقونو کونسل په دریز د وینا پر مهال پر ملګرو ملتونو نیوکې وکړې چې د په وینا د پام وړ نیمګړتیاوې لري او په مغربي قوتونو یې تور پورې کړ چې د خپلو سیاسي مقاصدو لپاره د بشري حقونو څخه سرغړونه کوي د نوموړي د موجودګۍ له وجې د ملګرو ملتونو د مرکزي دفتر نه د باندې لسلو نیولې یو نیم سل پورې کسانو مظاهره وکړه دوی لیکلي بینرونه پورته کړي وو چې پرې لیکل شوي وو اوایي گرفتار کړی مظاهره کوونکو هغه بیرغونه پورته کړي وو چې د ایران د جلاوطن خلکو لخوا استعمالیږي مظاهره کوونکو د بوټانو یو سل جوړ کړی وو چې دوی ترې موخه دا وه چې خلکو ته وښایي په 1978 کال کې په زرګونو کسان چې سیاسي بندیانو د اوایي تر نظارت لاندې وژل شوي وو اوایي ښایي د ملګرو ملتونو د کونسل کلیزې غونډې ته د وینا کوونکو سلو کسانو څخه تر ټولو متنازع کس وي برسلز په نوموړي بندیزونه لګولي او ویلي دي چې د تهران د سارنوال په توګه نوموړی په ایران کې د هغه مهال د بشري حقونو د سرغړونو د بندیانو د حقونو د نه منلو او د پانسۍ په سزاګانو کې د زیاتوالي مسؤول دی له ایرانه جلاوطن شوي کسان پر نوموړي تور پورې کوي چې د 1978 کال د زندانیانو په قتل عام کې د نوموړي لاسو ایمنیسټی انټرنیشنل ویلي نږدې 15 بندیان په 100 میاشتو کې پانسی کړل شوي وو خو په ایران کې د اپوزیسیون ډلې دا شمېره 150 ته نږدې ښایي نوموړی چې د وینا لپاره سټیج ته لاړ نو د سفارتکارو یوه ډله د اعتراض په ډول له تالاره ووته کله چې نوموړی خپله وینا خلاصه کړه خبریالانو ترې د خلکو د اعتراض په هکله پوښتنه وکړه خو نوموړی څه ونه ویل او خپله لاره یې لنډه کړه تر دې وړاندې په روانه اونۍ کې په ملګرو ملتونو کې د امریکې سفیر نیکی هیلی د ملګرو ملتونو د حقونو پر کونسل اعتراض کړو چې ولې علي رضا اوایی ته د ګډون اجازه ورکړې ده نوموړي دغه چارواکي په ایران کې د بشري حقونو د تر ټولو بد سرغړونه کوونکي په نامه یاد کړو
تاسو د نجیب عامر رپورت اوریدو اوس وخت شوې د هفته وار پروګرام روښانه مستقبل دا پروګرام ستاسو لپاره هر هفته منور شاه جوړوي راځي چې ورته وکړو
د
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. سیرون کی وای که څه هم په نوې دور کې ځوانانو ته یو شمیر نوې مسلې مخې ته راغلي، خو دوی داسې وسایلو ته هم لاسرسی لري چې د پخوا برعکس په لږ وخت کې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه ډېر معلومات ترلاسه کولی شي او په نتیجه کې یې ځان لپاره د اعلی زده کړو او کار روزګار موقع هم لټولی شي. دا هر څه د کمپیوټر او انټرنیټ د لارې ممکن شوي، خو پکې بنیادی شرط دا دی چې ځوانان دا وسیله د فضول او ابس استعمال پر ځای په خپل ګټه وکاروي، ځکه چې امریکا، یورپ او د نړۍ ګڼ شمېر نور پرمختللي هیوادونه د پښتنو ځوانانو لپاره د تعلیم ډېرې ښې او وړیا موقع لري خو لټون غواړي. د دې هفته په خبرونه کې به په فرانس کې د اعلی زده کړو په هکله معلومات اورئ. ممتاز خان چې د خیبر پختونخوا نو خار ضلع سره تعلق لري او په فرانس کې یې ایم ایس یعنی د ماسترۍ زده کړې سرته رسولي، د خپل تعلیمي سفر په حق لوای.
ما اف ایس سی کالج چې ورته وایي اف ایس سی د دولسم، نو ما هغه په پری انجینئرنګ کې کړی و. بیا ما فیصل آباد نه اګریکلچرل انجینئرنګ وکړو، نو اګریکلچرل انجینئرنګ جنرلی آنر وی یعنی سلور کال وی دولسم نه روسته کې سلور کال نور سبق وی، نو یعنی شپاړسم برابر وی. خو دلته کې ورته بیچلر وایي په ټول پاکستان کې وایي ته بیچلر وایي، نو هغه ما وکړو. آینه روسته بس مې خپله سلف سرچ کولو، هغه نه روستو اکثره د فرانس یونیورسټیانو د یورپ یونیورسټیانو ته ویب سایټونو ته به تللم. هغې د ویب سایټونو به ما کتلی، سره به ما کمیونیکیشن کو ای میل په تھرو باندې، نو بس چانس ملاو شو. بیا زه دلته کې رالم ماسټر ته. ماسټر زما په انوارمنټل ساینسز باندې دی، یعنی دا د ماحول آلودګي څنګه ختموي، د هغې پالوشن څنګه جوړېږي. نو په هغې فیلډ کې زما ماسټر سټډیز وو هم تقریبا ختم شو.
نوموړي نه مپوښتلي زیاتره ځوانان کوشش کوي چې د اعلی زده کړو لپاره امریکا ته لاړ شي، فرانس یې څنګه خوښ کړو؟ دی وایي
فرانس مې ځکه خوښ شو چې ماته وکړي چانس ملاو شو. کنی هر ملک چې د مونږ پاکستان نه باروزو، هر ملک ته چې مونږ ځو او مونږ ته په فری مفته باندې سبق ملاویږي، نو مونږ چې ارزې ته لاړ شو مونږ لپاره ښه دی، مونږ ته چانس دی، مونږ باید. او د ټول نه مهمه خبره خدا ده چې مونږ کوم فیلډ کې سبق وایو او هغه فیلډ کې مونږ ته داخله ملاو شي، دا ډیره مهمه ده. نو زما آپشن، زما انتخاب او زما ټاکنم همدا انوارمنټل سره ریلیټډ سبجیکټ وو. اغه په فرانس کې راته چانس ملاو شو، بس بیا زه رالم او په خیر مې ختم کړ.
ممتاز خان وایي زیاتره ځوانان کالجونو او یونیورسيټو ته ځي، خو ځان لپاره په مستقبل کې کوم لوی مقصد نه ټاکي، یعنی دا نه ګوري چې کومه برخه کې ورته زده کړې پکار دي، دا غي لپاره چیرته تک ضروری ده او دا به څنګه ممکن شي.
دا معلومات دي ته بالکل وینه دي، ما د روزانه کې څه کوي بس ما غي سره پښتو کې مونږ وایو بس ور سره راکاګو به، نو دا ډیره لوی ناکامي ده زمونږ د پښتنو. نو ما چې څه وخت په کالج کې سبق ویلي، نو ما سره د خپل یونیورسيټي پلانینګ موجود و چې زه به یونیورسيټي کې څه داخله کوم. نو ما ځان ته مخکې نه آپشنونه ټاکلي وو، ما ته خپل انتخابونه موجود وو چې مثلا زه به سیول انجینیرینګ ته ځم، زه به اګریکلچرل انجینیرینګ ته ځم، زه به بل انجینیرینګ ته ځم. نو هغه د پاره چې ما څنګه ټاکل کړي وو، نو هغه د پاره ما ورته سټرګل هم کول، کوششونه مې کولو، محنت مې ورته کولو. محنت دا نه چې یوازې سبق یادول، دا مې کولو چې مثلا دا انجینئرینګ په کوم یونیورسيټي کې دی، هغې څه داخلي ضرورت څه دی، هغې مونږ نه غواړي څه، او هغې ته به زه څنګه برابروم، داخلي وخت کې څه وخت دی، فیس یې څومره دی، زما کور هغه فیس ورکولی شي نشي ورکولی، زه کلته لاړ شم، زه به هاسټل کې اوسېږم، زه به چرته اوسېږم. دا هغه خبرې دي چې یو سټوډنټ لپاره ډېر ضرور دي.
نوموړی زیاتوي چې د یورپ اکثره یونیورسيټۍ د اعلی زده کړو لپاره وظیفه ورکوي، خو دې لړ کې لټون پکار وي او هغوی ته خپل مقصد او پیغام رسول ډېر اهمیت لري.
یای چې کوم اډمیشن اعلان کړي، نو ای وای چې په دې کې سکالرشپ هم شته. نو ما به یونیورسيټي ته اپلای مو کړه او بیا به مورتوی چې زه غواړم زه غریب یم، ما ته په سکالرشپ داخله راکا. نو داسې کړي چې ما په شل دیر یونیورسيټانو ته داسې اپلای کړی وي، زینو به زه اکسپټ کړم، ما ته ویلي چې پیسې در سره نشته، مونږ پیسې نشو ورکولی، ستا خپل پیسې پیدا کا، دا غي داخله خپل ورکا. زینو به راته داسې ویلي چې نیمه داخله ته ورکا، نیمه به مونږ ستا ورکو. لکه ای ګوري چې د یو کس یو سټوډنټ څومره لیاقت دی، د هغې سټوډنټ څومره دلچسپي ده، دې سره هغې یو خپله کرایټیریا وي، د هغې کرایټیریا په بیس باندې ما ته دلته داسې داخلي ملاو شوي دي چې مثلا زه به پیسې په خپله ورکوم، ما ته سکالرشپ به نه راکول کېدو، بیا به ما هغه ریفیوز کوم او چې یاره ما سره پیسې نشته نو نشم کولی. داسې م راته ملاو شوي چې راته ویلي داخله ستا ټوله فری ده، خپله خرچه په خپله وکړه. او داسې م راته ملاو شوي دي چې نیم فیس بته ورکې نیم به مونږ ورکو. خو دا اخرنی اسکالرشپ داسې و چې ما ته میلاو شو، یو اپرچونیټي وه، یا زما سټرګل و، ما خپل محنت کړی دی، حوصله مې نه ده بیللي، نو ما ته مکمل فری داخله وه او فری سبق و اوسېدل هر څه.
ممتاز خان وایي په فرانس کې د اعلی تعلیم لپاره د انګریزي ژبې امتحان پاس کول بنیادي شرط دی. د دې تر څنګه که څوک د فرانس ژبه یعنی فرینچ زده کړي، هغوی ته لا نورې موقع ملاویږي.
فرانس کې اکثره سبقونه چې دي، ټول سبقونه تقریبا اویا فیصده پورې هغوی سبقونه چې دي په فرانس لینگویج کې دي، فرینچ لینگویج ورته وایي. 30% داسې دي چې په انګلیش لیول باندې دي. خو ماسټر که پښتون د پېښور نه د چرسری مردان یا د سیمې نه راځي، نو ماسټر لیول باندې مونږ کولای شو چې انګلیش لیول، انګلیش په ژبه باندې دلته کې ماسټر سبقونه پیدا کړو. که ماسټر په انجینئرنګ کې وي، که میډیکل کې وي، که پولیټیکل ساینس کې وي، که نور فیلډونو کې وي، یو کس که یونیورسٹی نه هلته فارغ شي او یو کال هلته ټایم ورکړي، نو فرینچ لینگویج به هم زده کړي او په یو کال کې د اسکالرشپ هم پیدا کولی شي. انټرنیټ سرچنګ یا دلته کې چې کوم فرانس کې سټوډنټس دي، سره رابطه وکړي، هغوی خوشحالېږي، هغوی دا ښه کار ګڼي. نو ریکوایرمنټس دا دي دلته کې فرینچ لینگویج باندې سبق وي، نو فرینچ به دې زده وي. که په انګلیش لینگویج باندې وي، نو انګلیش لینگویج هغه آیلټس به دې کړی وي. نو دا آینه وروسته کوم یونیورسٹی ته چې ته اپلای کړې، هغوی هلته خپل ایمیل ورکړی وي، د هغوی د انټرنیشنل سټوډنټس ډپارټمنټ وي. سټوډنټس چې ورته ایمیل وکړي، نو هغوی ډایرکټ ورته وایي چې دا دا داسې په کار دی، ستا ستا ډاکومنټس په کار دي، ستا دا په کار دي، ستا دا په کار دي. دا
نوموړی وایي د انټرنیټ له وجې رابطه کاری ډېره اسانه شوې، زده کوونکي او یونیورسٹی د داخلې په عمل کې زیاتره انټرنیټ استعمالوي او دا راز په لږ وخت کې دا سلسله مکمل کیږي.
ستانه ډاکومنټس وغواړي، ستاسو ټول هر څه ګوري، بیا انټرویو اسکایپ انټرویو اخلي. اسکایپ انټرویو کې ای صرف ګوري چې د هلک څومره میچه ور دی، هغه څومره د انټرنیشنل انوایرمنټ سره واقف دی. انټرنیشنل انوایرمنټ هیچا تم نه دی معلوم. فرض که یو فرانس والا نه کوم د پښتنو یا د پاکستان معلومات والو، ایته به پاکستان معلومات نه وي. هاي څه کې دا ډیر خودي خوډیر چالاک کسان دي. ا انټرنیټ ته کینی د پاکستان ټول معلومات دو غنټو کې یادای او تا ته وایي چې بس پاکستان کې دا سیز دی. نو دا سم ګرانه خبره نه ده. یو پښتون کولای شي چې انټرنیټ کې کینی د فرانس باره کې ټول معلومات والی. په اسکایپ انټرویو کې این تاسو نه صرف دا غواړي چې فرانس څنګه دی، فرانس څه خوښي، فرانس کې بتل ته څنګه وخت تیر کی، دا خلک سره واقف یې نه واقف، آسان انټرویو وي.
ممتاز خان وایي چې یونیورسٹی یو تن ته داخله ورکړي، نو د ویزې لپاره هم ورته انتظام برابروي. خو دې کې د ایجنټانو او نورو دغه راز ایجنسیو نه ځان ساتل پکار دي، بلکې پکار دي چې نیغ په نیغه د فرانس د کونسلیټ یا امبیسی سره رابطه وشي.
زه اخیستل هم ډیر آسان کار دی چې کله په فرانس کې یونیورسٹی یو سټوډنټ ته ایډمیشن ورکړي، هغه یو ایډمیشن لیټر ورکړي. هغه ایډمیشن لیټر دی خپل فارن منسٹری ته یا وزارت خارجه چې ورته وایي لیټر استي چې دغه کس دلته کې مونږ داخل کو. هغه ایمبیسی وزارت خارجه د پاکستان ایمبیسی ته لیټر لیږي چې دې کس کې ویزا اخیسته، نو دې کس ته سہولت ورکوي چې دا کس راشي دلته کې سبق ته.
نوموړی وایي چونکې په انټرنیټ هم داسې خلک شته چې دوکې کوي، نو پکار دي چې د داخلې د معلوماتو د لټون په وخت یو تن باوري معلوماتو ته ځان ورسوي.
خه خبره خدا ده چې یو کس کچرته او داخله کول غواړي په انټرنیټ کې، د دې کیمپس فرانس، کیمپس یعنی یونیورسٹی کیمپس، سی اے ایم پی یو ایس او ورسره خطه ایف آر اے این سی ای فرانس، کیمپس فرانس، دا په فرانس ژبه کې دی، انګلیش ژبه کې دی. دا ویب سایټ دی، دې ته چې لاړ شي هلته کوم کوم ځای کې داخلي دي، یا ګوګل ته لاړ شي او وایي چې مثلا ماسټر ان انجینیرنګ اوګوري ان فرانس، ماسٹر ان پولیټیکل ساينس ان فرانس، ماسٹر ان سوشالوجی ان فرانس. ګوګل کې سرچ کی هغه یونیورسټیانی تاسو ته په ګوګل کې راځي. هغه یونیورسټی ته ویب سایټ ته لاړ شه، هلته د انټرنیشنل آفس ایمیل ورکړی وي.
ممتاز خان زیاتوي چې په فرانس کې د زده کړو پر مهال د معمولی کار روزګار موقعه هم ملاويږي، او که بیا کوم تن فرانچ ژبه زده کړی وي، نو هغوی پکې نور هم کامیاب وي. دلته اخلوی ولنډه دمه، او د دمه نه پس به همدې موضوع ته دوام ورکو. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه وره چې پکې داونه په فرانس کې د اعلی تعلیم لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو په اړه حال درکو. لبریالي شو زده کوونکو به واره چې دا وظیفې څنګه ترلاسه کېدلی شي. په تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د افغانستان سره تعلق لرونکي ځوانان صلاح الدین او ریاض درمل چې دا مهال په فرانس کې اعلی زده کړې کوي، اول د افغانستان لپاره په ځانګړي نشستونو پاکستان ته په ماحولیاتو کې د زده کړې لپاره تللي چې پکې صلاح الدین د فیصل آباد یونیورسټۍ او ریاض درمل د پېښور یونیورسټۍ نه سوارلسم یعنی بیچلر کړی دی. صلاح الدین نه مو پوښتلي چې فرانس کې وظیفه یا سکالرشپ څنګه ترلاسه کېدلی شي. نوموړی وایي
فرانسې سفارت هر کال لسګونه بورسونه د خپل سفارت لخوا اعلانوي او هغې دپاره تقریبا اتیا اویا پورې دولتي کارمندان یا عام محصلین چې فارغ شوي د لیسانس زده کړې کړي وي هغې عریضه کوي او وروسته د عریضې هغې اسناد ارزیابي کېږي، وروسته د ارزیابي کېدو څه پروسې نه تیریږي چې د بیلګې په ډول چې د آیلتس ټیسټ نمرې ګوري. همدارنګه دغه محصلینو په فرانس کې د ځینو پوهنتونونو سره د داخلي لپاره اړیکې نیولې وي، هغه عریضې کتل کېږي چې تر کومه حده پرمخ تللي دي. نو دغه ټولې پروسې په نظر کې نیولو سره آخري یو ایوالویشن یا کره کتنه د سفارت لخوا کېږي او وروستۍ نهایي لیست د فرانسې سفارت نه نهایي کېږي او پروسه پرمخ ځي.
په دې پوښتنه چې آیا فرانس کې د اعلی زده کړو لپاره دا عمل یوازې د دغه هیواد حکومت او سفارت ترسره کوي او که نه دې لړ کې د افغانستان حکومت هم څه ګامونه پورته کوي. ریاض درمل وایي
د بورسونو پروسه د فرانسې سفارت لخوا په مخ وړل کېږي. د افغانستان د تحصیلاتي عالی یو هیات راځي کله چې د محصلین اخیری سټپ ته ورسیږي او د دوی اخیری انټرویو وي، په دې کې هغه حضور لري او هغوی هم د محصل نه د افغانستان د دولت د پالیسۍ مطابق یو څه پوښتنې کوي او د دوی اخیری ځواب د محصل په سلیکټ کېدلو کې یا د هغه په انتخابېدلو کې رول لوبوي.
بلخوا صلاح الدین وای په فرانس کې افغان زده کوونکو لپاره په بیلابیلو سانګو کې د اعلی تعلیم وظیفې یا سکالرشپونه ورکول کیږي.
عموما د پرمختیایي پروګرامونه چې د فرانسې کې نن سبا د زده کړو لاندې دي، نو په هغه کې د انجینری څانګې، د زراعت څانګه چې افغانستان ته ډیر ضرورت ده، او په خاصه توګه د سفارت لخوا داسې تصمیم نیول کېږي چې افغانستان ته په کومو څانګو کې ډیر ضرورت ده او په کومو څانګو کې هغه محصل ډیر ښه کار کولی شي. دلته بیا نو عموما زراعت څانګه، د محیطي زیست څانګه، د طب څانګه، خصوصا چې پبلک هیلت څانګه کې د دغه اړخونو بورسونه ورکول کېږي. همدارنګه د فرانسې د ادب لغت زده کونې کوم بورسونه شته.
د ریاض درمل نه مو وپوښتل چې د یوې وظیفې یا بورس ترلاسه کولو لپاره څومره مهنت پکار دی، یعنی کوم ډول زده کوونکی دا سکالرشپ ترلاسه کولی شي.
بورسونه خو عموما طبیعي خبره ده، بورسونه مفت وي او د مفت بورسونو لپاره یا د مفت چانسونو لپاره مقابله ډیره وي. زیاتره محصلین راځي او خپل درخواستونه جمع کوي، نو په دې کې طبعا دوی کوشش کوي چې هغه محصلین چې ممتاز درجې ولري او هغوی د خپل د تحصیلي ډګر کې خرول لوبول وي، ښې نمرې اخیستې وي، هغه دوی سره کوي. خو د دې برسېره هغه محصلین چې ټولنیز ژوند ته پام کړی وي او د ټولنې په ښېګڼه کې او د ټولنې بسای کول کی رول لوبول ای دغه هم په نظر کې نیول کی او دوی خپل د کمیونیکیشن سکلز ته هم کتل کی چې هغه محصلین چې خ سکلز ولري او کولای شي ټولنه کې پراتلونکي کې په خپل بخش کې خ رول ولوبي هغه محصلین په نظر کې نیول کیږي او غوی تدابر سر کول کیږي.
نو موړه زیاتوي چې یو تن که بیدار وي او د مخ کې تللو لپاره هلې ځلې کوي نو هر مقام ته ځان رسول شي. په دې پوښتنه چې بورس یا وظیفه کې په عامه توګه تعلیم وړیاوي، د نور خرص خوراک او وستوګنې لپاره څه کوي؟ صلاح الدین وویل
عموما په بورسونو کې دغه ټول مشکلات په نظر کې نیول شوي وي او دغه اسانتیاوې یو محصل ته ورکړل شوي وي. که موږ وګورو لکه موږ سره چې څنګه کېږي، موږ چې دلته راغلو زموږ پروګرام په انګلیسي کې ده او ماستري موږ په خوشبختي هم دا ده چې په انګلیسي کې ده، تر څنګ موږ سره دا اسانتیاوې راکړي چې موږ کولی شو فرانسوي ژبه زده کړو. په نړۍ کې خورا مهمه ژبه ده او همدارنګه موږ ته د صحت بخښه کې مثال ته د بیمه دلته په اروپا کې چې څوک ژوند کوي باید صحی الیاز نغه بیمه وي منګ ته وګونه پیسې را کوي چې منګ بیمه یو او د وسیدو د پاره منګ ته د غبیل پیسې را کوي په مجموعي ډول بداسي و ام چې د یو محصول چې دلته راځي هغه ټول اسانتیاوي چې یو محصول د پاره باید وي چې د کړی پر مخ وي سي او چې د کورنی مشکلات غک پینوي دا ټول دی په نظر کې نیول وي
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی